द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د جون د میاشتې 28 نیټه را وخت شبې دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شبې دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د ماسوتن نهه بجې شبې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان داخله وزیر چودری نثار علی خان وایي د فیسبوک او ټویټر پر رنګ سماجی میډیا د ملک دننه منفي کردار لوبوي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان په ګټو اثر غورځوي. د افغانستان پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې حزب اسلامي ډلوي د افغان حکومت سره په دغه هیواد کې د امریکې په مشرۍ کې نړیوال ځواکونو موجودګۍ په سر اختلافونو لوجې د سولې خبرې اترې زندیدلې دي. برطانیا کې حالات په داسې حال نور هم د بی یقیني سره مخ شوي دي چې د برطانی او یورپی یونین مشران په دغه هیواد کې شبي ریفرندم فیصلې د اثراتو مخنیوي کوششونه کوي او د سټاک مارکیټونه او برطانوي پاوند د ګل پورس نور هم غورځېدلی دی. اوس وقشي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان داخله وزیر چودری نثار علی خان د ګلپورز ویلی ټولنیز یا سماجی میډیا د ملک تننه منفی کردار لوبوي کم چې د نوموړي په وینا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان په کامیابو اثر غورځوي. چودری نثار ویلی د نامعلومه ذریعو نه افواګانې خورولې کیږي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگیدونکو ځواکونو مورال راغورځوي. نوموړي ویلي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټي خو ویلي قام له بده ترهګرو پر ضد نفسیاتي جنگ کې یو ځای کېدل وي. غربي طاقتونه په پاکستان تور لګوي چې په هیواد کې د حقانی ډلې لشکرې طیبه او ځینې تنربه ډلو پر ضد قوي ګامونه نه پورته کوي. د افغانستان حزب اسلامي تنربه ډله وایي د افغان حکومت سره په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امریکې په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو موجودګۍ په سر اختلافونو له وجې د سولې خبرې زندیدلې دي. د افغانستان پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې حزب اسلامي د افغان حکومت د سولې خبرو اترو کوونکو باندې تور لګولې ده چې د دواړه اړخو ترمنځ د هفتو راهسې شوو مذاکراتو په نتیجه کې شوي امن تړون ځینې برخې بغیر د مشورې په خپل ها بدلې کړې دي. دغه ډلې په خپله پاڼه ویلي افغان حکومت د امریکې د باولاندې د تړون هغه برخه بدله کړې کما چې افغانستان کې د بهرني ځواکونو د راتلونکي په اړه وه. برطانیا کې د ګلپورس حالات په داسې حال نور هم د بی یقیني سره مخ شوي دي چې د برطانیې او یورپی یونین مشران د برطانوي اولس د ریفرنډم فیصلې د اثر مخنیوي لپاره یو تړون ته د رسیدو کوششونه کوي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری د ګلپورس په لندن کې د اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او د امریکې او برطانیې ترمنځ یې د نه ختمیدونکو تعلقاتو پخلی کړی دی. د برطانیې چارواکو د ریفرنډم وروستو راپورته شوو اثراتو مخنیوي لپاره د ګل پورس هلې ځلې جاري ساتلي. د برطانیې په ریفرنډم کې د یورپی یونین نه ځان لکېدو فیصلې نړیوال سټاک مارکیټونه او برطانوي پاوند نور هم ختابوتلي دي. د امریکې سپریم کورټ د ګل پورس د ښځو حمل ځای کولو حق پر ځای ساتلی دی او فیصله ورکړې د ټول ملک د ریاستونو سره دا حق نشته چې د حمل ختمولو لپاره د ښځو په آئینی حق بندیز ولګوي او دوی ته د حمل ځای کولو لپاره مخصوص کلینیکونو ته د تګ اجازه ورکړي. د سپریم کورټ د درې په مقابله کې 15 ججانو د ټیکساس ریاست کې پر ځای کړل شوی قانون رد کړی دی. او د امریکې کالیفورنیا ریاست سیکرامنټو کې چارواکي د سپین قام پرست امریکایانو د جلوس پلټنې کوي چې پکې راپورته شوي تشدد کې لږ تر لږه 10 کسان جوبل شوي دي. د ځای پولیسو بیان وایس اف امریکا ته ویلي پولیس د عیني شاهدینو ویډیوګانو او د ټولنې نه معلومات راغونډوي. د کالیفورنیا سرخار کې د ټریډیشنلیست ورکر پارټي په نوم سپین پوستو قام پرستلې د دیرشتو پورې غړي هغه وخت په تشدد ورغلل کله چې د 400 پورې مخالف مظاهره چان دوی ته مخامخ شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګ د نیم ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرنه غبان دی او ری زو پاکستان ته چرته چی د ملک داخله وزیر چودری نثار علی خان د ګل پورز میډیا ته ویلی چې ټولنیز یا سماجی میډیا د ملک ترنه منفی کردار لوبوي. د نوموړي په وینا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان په کامیابو باندې دا یو اثر غورځوي. غربي طاقتونه په پاکستان باندې تور لګوي چې په هیواد کې د حقانی ډلې لشکري طیبا او ځینې تندروا نورو ډلو پر ضد قوي ګامونه نه پورته کوي، خو پاکستان وایي د ټولو تندروا ډلو پر ضد یو شان ګامونه پورته کوي. نور حال تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلي د پاکستان ترخګرۍ پر ضد جګړه باندې افغانې په سوشل میډیا خبريږي، کوم چې د پاکستان په دغه هڅو منفي اثر پرې باسي. اسلام آباد کې د ویلي دي چې په سوشل میډیا ځنې خلک د نامعلومه ذرایعونه دغه افغانې خوروي. دا په داسې حال چې د پاکستان د فوج په قبایلي سیمو کې مشکوکه جګړه باندې په سوشل میډیا خپل د دغه سیمې اوسیدونکو پوښتنې راپورته کوي او خپلو کې هم په سوشل میډیا دغه باندې بحث کوي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو څو کالو راهیسې پوځي عملیات د وسلوال ډلو پر ضد روان دي او خپل د پاکستان پوز اته کاله وړاندې ویلي وو چې دغه وسلوالو شمیره په سوونو کې ده، ولې تر دې وخته د وسلوالو ډلې لا هم فعال دي او د ملک په ځینې نورو برخو کې مرکزونه هم لري خو ورباندې د ملک امنیتي ادارې لاس اچولو ته تیار نه دي. د قبایلي سیمو نه تر شلو لکو پورې خلک بې کوره شول. کلي کورونه، جوماتونه، حجرې، هسپتالونه، سکولونه او بازارونه د ځمکې سره هوار کړی شول، خو تر دې وخته د دغه بې کوره کډوالو غږ ته حکومت یا د ملک نورو ادارو لخوا کم ځواب نه دی ورکړی شوی او په بلیونونو د نورو ملکونو او د نړیوالو ادارو څخه د قبایلو پر سر اخیستل شوي ډالرې د ملک په نورو ترجیحاتو کې لګول کیږي. د دې پوښتنو چې ولې د دې قبایلو سیمو ته وسلوال د ملک ادارو راوستل او اوس د دوی سره ولې دا لوبې کیږي، ورته د ملک یوه اداره هم ځواب کولو ته تیار نه ده. او که ورباندې څوک په سوشل میډیا لیکل کوي یا د خپل غم جړا کوي، نو د پاکستان واکمن د خبری کانفرنسو په لارو دغه د ملک خلاف سازش بلی او وایي چې افواګانې خپرول کیږي. چودری نثار علی خان ویلی دي څوک خبر نه دي د دغه افواګانو خلاف د هند استخباراتي اداره را هم کېدی شي چې ګنې زموږ د پوځ حوصلې خرابول غواړي. د په ملکې د نورې میډیا مننه وکړه چې ګینې د دوی سره د دغه پروپیګنډې په مخنیوي کې لاس کوي. یاد دی وی چې د ملک قریبا تمام ټی وی او رادیوګانو چینلې د هغې مالکان د پنجاب او د سند صوبې سره تعلق لري او د نړیوالې ټولنې لخوا هم په پاکستان وخت په وخت نیوکې کیږي چې ګینې صحافیانو ته پکې د آزادې وینا کولو حق نشته. داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان د خلې ډان ورسپانه لیکي چې په ملک کې د امنیت وضع تر ډیر حد د پوز لخوا په کوششونو ښه شوې ده. په کراچۍ کې د قوالۍ ستر هنرمند امجد صابری په هدفي وجنه باندې د وویل چې وسلوال اسانه اهداف په هدف کوي. د هغه داوی رد کړي چې ګنې د کراچۍ امنیت خراب شوی. د ویل چې دغه خار کې اوس تر ډیر حد بدامنی ختمه شوې ده. د زیاته کړه چې د سین په پولیسو کې به شل زره نور پولیس برتی کوي. چودری نثار علی خان ویلی دي چې پاکستان د ترهګرې پر ضد جګړه ګټلو ته نږدې شوی خو ورته د قام د مرستې ضرورت دی. د ویل چې قام ته په دې موقع یو کېدل پکار دي. یاد دی وی چې د پاکستان پنجاب صوبې په یو شمېر برخو کې د وسلواله ډلو تنظیمونو د تربیه په مرکزونو باندې مطبوعاتو کې وخت په وخت لیکل کیږي او د القاعده، افغان طالبانو او د نورو وسلوالو یو شمیر مهمه مشران د امریکا لخوا په ډرون بریدونو کې په مختلفو وختونو کې وجل شوي، ولې د پاکستان د فوج لخوا پوځي عملیاتو کې تر دې وخته کوم د وسلواله ډلې کوم ستر مشر تر دې وخته نه وجل شوی او نه نیول شوی دی، او د حقانی شبکې پر ضد عملیاتو د نه کولو پر سر امریکا په نږدېو کې خپلې مرستې هم پاکستان ته زنده ولیدی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په پاکستان کې په انتخاباتو نظر ساتون کې د فری اینڈ فیر الیکشن نتورک په نوم ډلوای چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د صوبایي اسمبلی غړو ډیره کمه برخه اخیستې ده. سلنکارانو د دغه ادارې سلنکارانو په خپل رپورټ کې ویلي دي چې دا د دغه صوبایي اسمبلی په تاریخ کې ډیره خرابه کارکردګي وه، او دا چې په مالی مسلو باندې زیات نه پوهېدلو وجې زیاتره د اسمبلی غړو په دې کې برخه نه ده اخیستې. د پیښور نه دریبر ریډیو خبریاله سادیا قاسم شانور حال راکوي.
د دغه قانون ساز اسمبلی 15% غړو یا ایم پی ایز د صوبایي اسمبلی اجلاس کې د بجټ تقریر او دی باندې کېدونکو بحث کې څه قسمه برخه نه ده اغستې. دا د آزاد او شفاف الیکشن نظام باندې د سارنې یو تنظیم فافن یا فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یو وروستي رپورټ کې ویلي دي. پرستو کې خپور شوی دغه رپورټ کې د صوبا خبر پختونخوا اسمبلی کې د بجټ سیشن باندې تفصيلات ورکړې شوې دي. د فافن دغه رپورت وایي چې د صوبا خبر پختونخوا 133 غړو کې 92 د بجټ تقریر او دې باندې کېدونکو بحث کې څه قسمه برخه نه واغستې. په دې کې 20 ښځې او 1 سړي ایم پی ایس شامل دي، خو 13 هغه غړي چې د بجټ تقریر او دې باندې کېدونکو بحث کې برخه اغستې وه په هغه کې صرف 1 ښځه ده، او هغه د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لري. دغه خزي 15 منټه د بجټ تقریر باندې په صوبایي اسمبلی کې بحث کړو، او باقي 17 منټه په صوبایي اسمبلی کې په بجټ باندې بحث کړو. د ډان رسپانې سره کارکونکي پارلماني رپورټر ذوالفقار علي چې د صوبا خبر پښتونخوا د بجټ سیشن مشاهده کړي وایي چې د تیرو کلونو په مقابله کې سخت کال د حکومتي او د مخالف د دواړو ګوندونو ایم پی ایز د بجټ سیشن کې کارکردګي ډیره خرابه وه.
ګورجی د څو کلونو چې مونږه بجټ سیشن کور کوو نو مونږ ته اوس داسې ښکاري چې دا یو قسم فارمیلټی جوړه شوې ده. نه پې ایم پی ایز میجورټي چې دی هغه په دې پوهېږي او نه ځان پې پویول غواړي. د ټولو انټرسټ مفاد په دې کې ده چې هر څوک حکومت باندې پریشر واچوي ځان ته د سکیمز واخلي. نو همدا وجه ده چې ممبران صاحبان چې دي هغوی په دومره اعداد شمار کې ځان نن ورنن باسي خپله ګټه کوي. نو دې وجې نه ممبران چې دي د دې ځلې چې کوم رپورټ راغلی چې 75% خلکو پکې برخه واخیسته نو نه واخیستلی شوه، نو دا شو کوي چې د پخوانیو اسمبلیانو نه د دې اسمبلی کارکردګي چې دی د بجټ حوالے سره هغه ډیره زیاته خرابه ده، مطلب متاثر کنه نه ده.
د فافن دغه رپورټ وایي چې د خزانه وزیر مظفر سید د فایننس بل کال 2014 یا د بجټ تقریر په وخت 100 منټه اغستې وو، او په اسمبلی کې د دې په جواب کې د مخالف ګوندونو مشر یا لیډر 25 منټه جواب کې بحث کړی وو. خو د خیبر پښتونخوا د کال 2014 د فایننس بل یا د بجټ پاس کولو غونډه کې ډېر د حکومتي پارټو سره تعلق لرونکي ایم پی ایز هغه وخت د اسمبلی نه بهر وو کله چې دغه بل پاس کولو لپاره اسمبلی کې پیش کړل شو. د فافن رپورټ وایي چې د بجټ سیشن په 14 جون شروع شوی و او په 23 جون باندې ختم شوی و، او دې دوران کې په بجټ باندې بحث لپاره 7 غونډې شوې وې، او هر غونډه 15 منټه لیټ یا د خپل وخت نه وروسته شروع شوې وه، او اوسطاً 2 ساعته پورې دغه غونډې شوې وې. وزیر اعلی دغه ناستو کې صرف وزل اسمبلی کې حاضر وو، او د مخالف ګوندونو په اسمبلی کې مشر شپږ ناستو کې موجود وو، او د خزانه وزیر ټولو 8 ناستو کې موجود وو. د قومي وطن پارټۍ پارلماني لیډر سکندر شیرپاو 8 ناستو کې موجود وو، او د نورو پارټو پارلماني لیډران صرف 2 ناستو کې اسمبلی ته راغلي وو او حاضر وو. په بجټ باندې کېدونکو 15 ناستو کې د پاکستان تحریک انصاف یو وزیر او ایم پی ای ترمنځ جنگ جګړه هم شوې وه. په پیښور کې یو بل پارلماني رپورټر افتخار فردوس وایي چې دغه بجټ سیشن کې د پاکستان تحریک انصاف خپلې مسلې او نقصونه هم مخې ته راغلل.
چې کوم حکومت دی هغه خپل ممبرانو ته، اپوزیشن خود لري خبره ده، خپل ممبرانو ته چې د مینت زاري کړي چې تاسو راشي او دا بجټ سیشن چې دی دا اٹینډ کوي چې حکومت چې دی هغه خپل بجټ چې دی هغه پاس. ځین علاوه که تاسو وګورئ بجټ سیشن کې نننه چې د جګړې او شوغي کې دغه سینیئر منسٹران یا چې کوم هغه منسٹران چې کوم ډېر پرومیننت دي امپورټنت حلقو باندې دي هغه لګیا دي خپل حلقو کې چې نور هغه ایم پی ایز دي هغه سره جګړه کوي. نو جنرلي که تاسو وګورئ دا بجټ سیشن چې کوم دی درې کاله درې نیم کاله چې دی اوس تیر شو د حکومت هغه نه کلیئر کټ چې دا خبر پته لګیږي چې حکومتي دنه اختلافات خو یو طرف ته د صوبې چې کوم بجټ دی هغه هم صحیح طریقې سره جنګ سازي کی.
د فافن دا رپورټ وایي چې د ټول لس ورځو دغه بجټ سیشن کې 2 ځله واک اوټ شوی، یعنی ایم پی ایس د اسمبلی نه احتجاجاً بهر وتلی وو. دا رپورٹ دا هم وای چې د بجټ تقریر په وخت ټول مخالف ډلو سره تعلق لرونکي غړي یا ایم پی ایس د اسمبلی نه بهر وو، او یو د پی ټی آی غړي هم د صوبایي اسمبلی سپیکر له طرفه د لا د خبرو لپاره وخت نه ورکولو خلاف واک اوټ کړی وو. سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ګران اوریدونکو، لږو شیبو کې به تاسو بیا د سحر په خیر خبرونه هم اورئ زمونږ د همکارانو شعیب زاده او د کلثوم کاکړ سره. اوریدلې مه هیروئ. او اوس راځو بل رپورټ اړخ ته. د افغانستان حزب اسلامي تونره به ډلوایي چې د افغان حکومت سره په دغه جنگ ځپلي هیبات کې د امریکې په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو د موجودګۍ په سر اختلافونو له وجې د سولې خبرې ځنډیدلې دي. د دغه ډلې مشري د افغانستان پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار کوي. نور حال د وایس اف امریکا اسلام آباد نه خبریال ایاز ګل په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
یو افغان یاغي ډله وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو موجودګۍ پر سر اختلافاتو له وجې د حکومت سره د امن لپاره د جوړجاړي خبرې اترې د مسلو ښکار شوې دي. حزب اسلامي چې مشري ګلبدین حکمتیار کوي، دغه ډلې په افغان جوړجاړي کوونکو باندې تور لګولې چې د دوی د لومړۍ اونو سختو جوړجاړي وروسته د امن موعدې لپاره تیار کړې شوې مسودې کې بدلون نه کوي. یادې ډلې په ډیلی شهادت میگزین کې شایع شوې یو مضمون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د راتلونکي په اړه حکومت دغه بدلونه د امریکا په فشار کوي. د حزب اسلامي تر مخه په اصل یا لومړی موعده کې دا خبره واضحه کړې شوې وه چې دواړه اړخونه د دې خبرې مرسته کوي چې په هیواد کې به کم خارجي عسکر نه پاتې کیږي، او دا چې د تشدد مخنیوي به د کامی یووالي د لارې کوي. خو په بدل کړې شوې مسوده کې دا خبره زیاته کړې شوې چې دواړه اړخونه په هیواد کې د خارجي عسکرو د موجودیت ملاتړ کوي. حزب اسلامي وایي چې دغه بدلونه ورته قبول نه دي. د افغان حکومت یو سرچینې د نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته دا خبره منلې چې د حزب اسلامي او د دوی خبرې اترې د ستونزو سره مخ شوي، او اوس افغان حکومت د دغه خبرو اترو د دوام په حق له د حزب اسلامي رسمي دریس ته په انتظار دی. د افغان حکومت دغه سرچینې په خبرو اترو کې د ستونزو یو غټ علت د دواړو خواو ترمنځ د امن په مسوده کې د شوې موافقه رستو په پرله پسې ډول د حزب اسلامي لخوا نوې وړاندیزونه یاد کړي. خو د حزب اسلامي یو استازي امین کریم وایس اف امریکا ته ویلي چې د خبرو اترو پیل د دوی د ګوند لخوا شوی، او دا چې دوی لا هم په خپلو ژمنو ولاړ دي. د راپورونو تر مخه حکمتیار اسو واره نوې غوښتنې کړې دي چې پکې د کابل لخوا د امریکا او ناټو سره شوی امنیتي معاهده منسوخولو او په ولسی توګه د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو وخت اعلان شامل دی. د غړوندیزونه په نږدې کې د یو خط د لارې صدر اشرف غنی ته هم لیږلی شوی، خو نوموړي رد کړي. دا خبره تیر ورځ حزب اسلامي د خپل ویبپاڼې د ډیلی شهادت په مضمون کې کړي. د حزب اسلامي تر مخه د افغان حکومت لخوا د امن جوړجاړي کوونکو امنیتي معاهده ته په ځواب کې ویلي چې دا یو سره کرخه ده، کوم چې دوی نشي کراس کولی. د دې جوړجاړي څخه د امن یوې معاهده لپاره هیله راپیدا شوې وي چې ورسره به د صدر غنی په حکومت کې سیاسي ثبات راشي، او په طالبانو باندې به د دې خبرې لپاره زور واچوي چې د امن خبرو اترو لپاره میز ته کینی، او افغان جګړه د پرامن خبرو اترو د لارې ختم کړي. د امریکا لخوا تر هغه غزول شوی حکمتیار په اړه شک کیږي چې په گاونډي هیواد پاکستان کې پټ دی. د حکمتیار وسلوال د طالبانو سره په یو اړخ باندې یاغي توپ ته ود ورکوي، که څه هم د هغوی زیاتره اثر د هیواد ختیز او شمال ختیز سیمو پورې محدود دی، او دا چې د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ انخطي هم سنوي خبره نه ده کله چې یو ډله د بل ډلې د اثر لاندې سیمو ته ورداخله شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په برتانیا کې خو د یورپی یونین نه د جدا کېدو یا ځان له کېدو په اړه ریفرنډم شوی دی، خو اوس دغه هیواد د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی. حالات د بې یقینۍ ښکار دي. هغه سیاسي مشران چې خلکو سره عبادې کړې وي، که چېرې د یورپی یونین نه جدا شو نو د دوی وعده به پوره کوي، خو میډیا وایي چې ځینې وعدونه هغوی اساس ښکاري چې په شا کیږي. د برتانیې دغه ریفرنډم په نړۍ کې د سټاک مارکیټونه هم راغورځولي دي، او په یو شمېر هیوادونو یې اقتصادي اثرات هم کړي دي. زمنګ همکار بهروز خان سے میڈیا اخبارونو ته کتنه کړی تاسو وړاندې کو.
برطانیا کې چې کوم فیصله شوی د ریفرندم د هغې د نتیجو نه پس اوس صورتحال دی. دغه غواړم چې خپل اوریدونکو په هم پوه کم د برطانیا دغه ریفرندم چې کومې نتیجې ورکړي دي او دا فیصله شوې ده چې د ریفرندم فیصله دا ده چې د یورپی اتحاد نه د برطانیا وزي. دی ډېری ستونزې او ډېری مسلې رامنځته کړي دي او نیوکې راپورته کړي دي د برطانیا ریفرنډم چې د یورپی اتحاد نه اوس برطانیا وزي او کنا پکې پاتې شي، د ریفرنډم فیصله اومني او کنا دې لپاره بل ریفرنډم وشي. نو په دې کې د وزیر اعظم د برطانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خو استعفا ورکړې ده. د حزب اختلاف چې کوم ګوند دی د هغې مشر نه هم د خپل ګوند خلکو استعفا غوښتنه کړې ده، او په هغې کې په لیبر پارټۍ کې خصوصا چې کوم حزب اختلاف دی په هغې کې ډېر زیاتې ستونزې راپورته شوې ده. د قیادت سکاټلینډ چې کوم د دغې برطانیا د اتحاد برخه ده، هغه وایي چې د خپل پارلمان په زور به د برطانیا دغه فیصله د دغې فیصلې مخه نیسي چې برطانیا د یورپین یونین یا د یورپی اتحاد نه ونوزی. او خلک هم حیران دي چې بل کومه داسې لاره الټوي چې برطانیا د یونین یا د یورپین یونین برخه پاتې شي. د دواړو ګوندونو د قیادت د بدلیدو عمل نه خو تیریږي او یو غیر یقیني صورتحال دی. د کیمرون د ډیوډ کیمرون د قانون وزیر مایکل ګوف د لندن د پخواني میر میر بوریس جانسن سره یو ځای شوی دی، ملګری شوی دی. او جانسن د برطانیا د یورپین یونین نه د وتلو کمپینر دی. هغه د ټولو نه مخکې دی په دغه کمپین کې، هغه وایي چې د اتحاد سره د یورپین یونین سره دی پاتې نه شي. خو د ډیوډ کیمرون د کورنو چارو وزیره چې کومه ده ټریسا می، هغې په پارلماني غړو باندې غږ کړی دی چې د جانسن یعنی کوم چې د میر دی د لندن پخوانی د هغه مخه ونیسي او مرګتیا ته ورسره څوک ور نشي، ځکه چې ټریسا می د اتحاد نه یعنی د یورپین یونین نه د وتلو په حق کې نه ده. د کیمرون نږدې ملګري وایي وزیر اعظم هم د جانسن مخه نیولو هڅې کوي. ډیر وزیران په دې کیبینټ کې هغه ګنګس دي، هغه لا په دې فیصله نه دي رسیدلي چې څه وکړي. خو په یورپی اتحاد کې که پاتې شي نو او که وزي، نو کیمرون نه چې کله دا پوښتنه وشوه نو ډیوډ کیمرون وایي چې دا به راتلونکي وزیر اعظم ته پرېږدم یا راتلونکي قیادت ته پرېږدم. خو داسې په دې څېړنه کې دا ده چې دغه فیصله به ډېره ګرانه وي د نوې قیادت لپاره هم، خو د منځ سلاره راویستلو دپاره هم څه گنجایش شته. نو هغې دپاره وایي چې کیدلی شي د یو بل ریفرنډم خبره هم کیږي، او په اتحاد کې د پاتې کېدو په اړه باندې په یو نوي طریقه کار باندې هم غور ممکن دی. خو وایي چې پای کې د برطانیا ته به کوم خاص امتیازات په لاس رانشي. د اقتصادي ستونزو او غیر یقیني صورتحال سره د برطانیا د سکاټلینډ او د ویلز یو ځای پاتې کېدو هم یو بله پوښتنه رامخته کړې ده. او په دغه رپورټ کې دا هم ممکن ده چې نوي انتخابات هم د دې کال تر اخیره باندې د اخیره پورې په برطانیا کې اعلان شي. او د نوي انتخابات چې دي په هغې کې به د برطانیا د یورپین یونین سره د پاتې کېدو او یا د نه پاتې کېدو فیصله چې وي دا به پکې ډېر غټ اهم رول به لوبوي. دې خبر کې دا هم اوس ویل شوي دي چې که چیرې لیبر پارټي او کنزرویټیو ګوند کې چې څه اوس روان دي نو هغه په خپل ځای خو د سکاټلینډ اوله وزیره نیکولا سترجن وایي د اتوار پورې دغې ویلي دي د سکاټلینډ پارلمان ممکن ده د برطانیا د یورپین یونین د اتحاد نه د وتلو فیصله رد کړي. نیکولا سترجن وایي ته هغه څه نشي کولی چې د سکاټلینډ په ګټه نه وي. او د کال 1998 اکټ سکاټلینډ پارلمان ته اختیار ورکوي چې د یورپین یونین اتحاد په اړه باندې فیصله کولی شي، او دا د ویلز پارلمان هم ممکن ده دغه شانتي وکړي. یو هغه چې پکې بیا راوتلې د بخت نیوکه هم ده او اندېښنه هم ده. هغه دا وایي چې کچري برتانیا فیصله وکړه چې وزي د اتحاد نه سکاټلینډ دا فیصله کولی شي چې یورپین یونین ته ووایي چې سکاټلینډ د دغه برخه وساتي، خو هغه بیا د برتانیا یونین چې دی هغه بدړې وړ کوي. ما غوښتل چې تاسو سره شریک
ار وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ترکی او اسرائیل د یو بل سره په یو لوازنامه تړون باندې اتفاق کړی دی. د دې تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هم ښې شوې دي او ترکی ته به اجازه ورکول کیږي چې اسرائیلي سیمو ته د فلسطینی سیمو ته د اسرائیل د چوکو لاندې لاس امداد وکړي. رپورټ پې د وایس اف امریکا تاسو زموږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د ترکیه او اسرائیل مشرانو د دوه هیوادونو ترمنځ د سفارتي اړیکو بیا شروع کولو اعلانونه کړي دي. د ترکیه وزیر اعظم بینیالی یلدریم ویلی دوه هیوادونه به ډیر زر سفارتونه خلاص کړي. دغه دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو خواله د نږدې یو کال د پټو خبرو اترو او ملاقاتونو وروسته شوې ده. د ترکیه او اسرائیل ترمنځ سفارتي اړیکې په کال 2010 کې غزا ته تلونکي وی امدادي کشته باندې د اسرائیلي کمانډوز د برید وروسته خراب شوې وي. په دغه برید کې لس ترکی فعالین وژل شوي وو. د ترکیه او اسرائیل ترمنځ شوی معاهده په اړه د ترکی وزیر اعظم ویلي چې اسرائیل به په کال 2010 کې شوی دغه پیښه کې وژل شوو کورنیو ته $10 میلیون ورکړي. اخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سمدستي ویلي چې د غزا سمندري تړون یا بندیز به هم دغه شان جاری وي او د دغه علت یې غزا ته د وسلو وړل راوړل ویلی دی. کسو من خراب بیا بیا د اسرائیل نه غوښتنه کوي چې د پورا سفارتي اړیکو لپاره دی دغه بندیزونه پورته کړي. د ترکی وزیر اعظم ویلی د نوې لوزنامې لاندې به ترکی ته د اجازه توي چې غزا ته د اسرائیل په لار بشري او امدادي سامانونه ورسوي.
جمعه günü ilk gemimiz İsrail'in Ashdod limanına 10.000 tonu aşkın insani yardımla birlikte hareket edecek.
د ترکی وزیر اعظم وایي د جمعې په ورځ به یوه کښتۍ چې 10,000 ټنه بشري مرستې به لري د اسرائیل اشدود بندر ته رسي او ترکی به په غزا کې د 200 کټونو یو هسپتال هم جوړوي. په استنبول کې یو سړنکار اتیلا یسلیل دا وایي مضبوط طاقتونه او یو شان مفادات دغه معاهده مضبوطوي. ښاغلی اتیلا وایي چې داسې سیاسي او اقتصادي وجوهات شته لکه د شام جګړه چې دغه دواړه هیوادونه یې بیا خبرو اترو ته کینولي دي، ځکه چې اسرائیل په دې یره کې دی چې د شام سره د دوی پوله به سخت دریځو لاسو لور شي. اسرائیل او ترکی په یو وخت کې نږدې ملګري پاتې او د یو بل سره پوځي اړیکو ته هم نږدې شوي وو. د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری د دغه ګام هرکلی کړی په داسې حال چې واشنگټن د دغه دواړو هیوادونو د ملګرتیا لپاره ډیر کوششونه کول. یو سیاسي سیړنکار بیا دغه اړیکې مضبوطې نه ګڼي. دی وایي چې دغه دواړو هیوادونو نظریات په نظریاتي توګه د یو بل نه جدا جدا دي. د سیړونکو په وینا د اسرائیل او ترکی ترمنځ تجارت مخ په وړاندې تللی دی او د اسرائیل وزیر اعظم ویلي د نوې روزنامې سره به د اسرائیل اقتصاد ته ګټه ورسي. اسرائیل غواړي چې د خپل ګیس لپاره د ترکی په لار په اروپا کې خریدار پیدا کړي. اخوا ترکی غواړي چې د روس په ګیسو خپل انحصار کم کړي.